있는 아우아지아.
는 아우아지아.
는 아우아지아. 파라원의 레로드라노 아우리둠포 스트림쇼. په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ زنه او شب آشنا د روانې خپرونې کوربنه یم. په روانه خپرونه کې درته د نن د وضعیت په اړه د رپورټونو نه علاوه د سیمې او نړۍ د نن ورځې د وضعیت په اړه خبرونه هم لرو. لومړی په موقع خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال. روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل او د راپورونو له مخې د اوکراین په لږ تر لږه اووه ښارونو توغندي ویشتلي. د اوکراین حکومت وایي په دغو بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او نهه تنه ټپیان شوي دي. له اوکراین راپورونو کې په دغه هیواد کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین دولت له خلکو په خپلو کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دغه هیواد کې بیړني پوځي حالت اعلان کړي او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون خبرې کړي. د بې پولې ډاکټرانو نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلي. دغه سازمان ویلي اوسمهال دغه جګړه ځپلي هیواد کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ځان او خپلو کوچنیانو د درملنې توان نه لري. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاتوي افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. روغتونونو کې له ظرفیته د ناروغانو کچه لوړه او روغتیایي خدمتونه هم په کافي اندازه تر خلکو نه رسیږي. دغه سازمان ویلي دا ستونزې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره د نړیوالو مرستو په بندېدو سره رامنځته شوي دي. ملګري ملتونه به د افغانستان له بانکي نظام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان بانک تېره ورځ ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي د بانک چارواکو په افغانستان کې د یوناما له ځانګړې استازي ډیبورا لاین سره په کتنه کې دا او ورته نورو مسایلو باندې خبرې کړي. د خبر پاڼې له مخې د یوناما استازي ویلي دوی د افغانستان له خلکو او په ځانګړي ډول بانکي نظام سره مرسته کولو ته تیار دي. د یوناما استازي ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا دوه میلیارد ډالر مرسته په بشري او بانکي برخه کې کړي. د افغانستان بانک د خبر پاڼې له مخې لاینز ژمنه کړې چې د افغانستان بانکونو د عادي کولو لپاره به خپلې ژمنې عملي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته لا هم خلک په بانکونو کې د ستونزو خبره کوي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس پر وړاندې د واکسین د تطبیق بهیر روان دی او تر اوسه 4.1 میلیون کسانو په بشپړ ډول د کرونا واکسین ترلاسه کړي. د WHO د معلوماتو پر اساس د واکسین شویو د شمیر 50% ښځې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوسمهال د افغانستان د نفوس 2.5% وګړو د کرونا وایروس واکسین اخیستي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر بایدن ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له وړاندې طرحه شوې جګړه انتخاب کړي چې د انساني ناورین او د انسانانو د رنځ لامل کیږي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د ولسمشر بایدن له قوله د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې روسیه په یوازې سر د دې برید د مړینو او ویجاړیو مسؤوله ده او متحده ایالات متحدین او شریکان به په متحد او پریکړه ډول ورته ځواب ووایي. ولسمشر بایدن زیاته کړې چې نړۍ به روسیې سره حساب وکړي. بایدن په دې اعلامیه کې ویلي چې له سپینې ماڼۍ څخه د اوکراین وضعیت څاري او د خپل ملي امنیت له ټیم څخه به معلومات ترلاسه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بایربوک وای نړیواله ټولنه به د نړیوال قانون څخه د روسیې سرغړونه ونه مني او مسکو په اوکراین کې په خپلو وروستیو کړنو سره ځان منځوي کوي. انالینا بایربوک چې د خپل فرانسوي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې دا ډیره مهمه ده چې د روسیې پر ضد د بندیزونو بسته د جرمني د شریکانو سره ژر تر ژر همغږي شي تر څو جوته شي چې د روسیې کردار د منلو وړ نه دی. خو هغې دا هم ویل چې لویدیځ د روسیې سره خبرو ته لیواله دی. هغې زیاته کړه چې ان د کړکیچ د خورا سختېدو په صورت کې هم دوی باید د خبرو لپاره دروازې پرانیستې پرېږدي تر څو چې په ګډه د جګړې مخنیوی وشي. د سوریه دولتي رسنیو دمشق ته نږدې د اسرایلو په هوایی برید کې د سوریه د درې پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړي. دا څلورم ځل دی چې اسرائیلي پوځیان په روانه میاشت کې د سوریې په خاوره کې د ایران له ملاتړ څخه د برخمنو جنګیالیو چې د بشر الاسد د حکومت ملاتړ کوي پر وړاندې هوایي عملیات په لاره چولي. سوریه همدارنګه ویلي چې د دغه هیواد دفاعي سیستم د څو میزایلو مخه نیولي. چین په انټارکټیکا کې د استرالیا د ساینسي او ستراتیژیک حضور پر زیاتولو نیوکه کړې. د استرالیا حکومت پرون د انټارکټیکا بر اعظم پر فضا د څار د ډرونونو او اوږد واټن هلیکوپترو د الوزولو اعلان کړی. په انټارکټیکا کې د استرالیا د 1500 میلیونو ډالرو پلان چاپیریالي او ستراتیژیکي موخې لري. دا هیواد غواړي چې د ډرون او اوږد واټن هلیکوپترو له لارې د انټارکټیکا بر اعظم د هغو برخو چې تر اوسه یې په اړه څېړنې نه دي شوي په اړه معلومات راټول کړي. استرالیا هم په انټارکټیکا بر اعظم کې د چین د نفوذ د مخنیوي په اړه اندېښمنه ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د نن اواز د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شیبې ملتیا کوئ. د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د روغتیا نړیواله اداره وایي له 4 میلیونه نه زیاتو افغانانو د کرونا واکسین اخسته. په داسې حال کې چې افغانستان کې د کرونا وایروس نوې څپه په چټکۍ سره خپریږي، د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د کرونا وایروس پر وړاندې د واکسین د تطبیق بهیر روان دی او تر اوسه 1.1 میلیون کسان بشپړ ډول واکسین اخیستل. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د افغان جاپان په روغتون کې ډاکټران وایي چې اکثره د کرونا په ناروغۍ اخته ناروغان چې دغه روغتون ته وروړل کیږي د کرونا د وایرس د اومیکرون د بڼې ورته علایم لري، خو په دې روغتون کې د کرونا د دغې نوې بڼې تشخیص امکانات لا نشته دي. د افغان جاپان د روغتون سر طبیب ډاکټر طارق احمد اکبری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغانستان کې د کرونا وایرس د نوې سپې د خپرېدو وروسته په دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر زیات شوی او هر ورځ شاوخوا 30 ناروغان دغه روغتون ته ورځي چې د امکاناتو د کمبود مالا دوی یوازې لس یا 15 ناروغان په روغتون کې بسترولی
شي. اعتداد مریضایی که در شفاخانه نظم ما مراجعه کن نزد تا
دکتر اکبری ویل کوم ناروغانو چې زموږ روغتون ته مراجعه کړي د 80% پورې د کرونا د اومیکرون د بڼې علایم پکې لیدل کیږي. د لابراتواري معایناتو او هغه ماشین چې د اومیکرون بڼې تشخیص کولی شي موږ په روغتون کې نه لرو. شاید د ټیسټ پایلې منفي وي، خو د کلینیکي معایناتو له مخې موږ دا ناروغان د کرونا د اومیکرون د بڼې ناروغان تشخیص کوو.
اومیکرون میمانیم.
افغان جاپان کابل کې د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې لومړنی روغتون دی چې سل بستره لري، خو د اړتیا پر مهال یې شمېر زیاتېدی شي. افغانستان کې وقته د طالبانو د رسېدو وړاندې 10 روغتونونو د نړیوال بانک او اروپایي ټولنې په مالي ملاتړ فعالیت کوو چې د تیر 2023 میلادي کال د اګست د 15 وروسته دغه دواړو مرسته کوونکو ادارو خپلې مرستې بندې کړې چې ورسره اکثره دغه روغتونونه هم بند شو. د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې تېره ورځ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانستان کې د کرونا وایرس د درملنې لس روغتونونه او مرکزونه فعال دي. دغه ټولنې په دغه هیواد کې په چټک ډول د کرونا وایرس د نوې سپې په خپرېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان کمزورې روغتیایي سیستم د دغې وبا سره د مقابلې توان نه لري. د سره صلیب نړیوال فدراسیون د افغانستان کې د کرونا وبا خپرېدو ته په پاملرنې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د واکسین تطبیق بهیر ورو پرمختګ باندې هم انتقاد کړی. ویلي دي چې یوازې 10% افغانانو د کرونا وایرس واکسین اخیستی. د روغتیا نړیوالې ادارې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې افغانستان کې 1.1 میلیون افغانان په بشپړ ډول د کرونا وایرس په وړاندې واکسین شوي چې دغه هیواد د نفوسو 12% جوړي. ډبلیو ایچ او ویلي چې د کرونا په وړاندې د واکسین شوو نیمایي ښځې دي، خو د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې د 2 میلیون څخه زیاتو کسانو د کرونا وایرس واکسین اخیستی دی. د دغه وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغه شمېر 3 میلیون اوسه باندې 9000 کسانو وقته د طالبانو د اسلامي امارت د رسېدلو وروسته واکسین اخیستی دی.
پروژه واکسین در 377 مرکزی که در سطح
ډاکټر حجری ویل د واکسین بهیر په 300 مرکزونو کې په ټول افغانستان کې روان دی چې 14 مرکزونه په کابل او 301 شپېته په ولایتونو کې فعال دي. د واکسین بهیر ښه روان دی او د واکسین کافي زیرمې لرو او هره ورځ په 60 ډول لسیم زره کسان واکسین کیږي. افغانستان کې د کرونا وایرس د جانسن اینډ جانسن په امریکا کې تولید شوي واکسین سربیره استرازینیکا واکسین او د سینوفارم واکسین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره خلکو ته تطبیق کیږي. جانسن اینډ جانسن د شرکت لخوا د تولید شوي واکسین پرته چې یو ځل یا یو ډوز انسان ته تطبیق کیږي، د واکسین دا دوه نور ډولونه د انسان د بدن د بشپړ معافیت لپاره خلکو ته دوه ځلې یا دوه ډوزه تطبیق کیږي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. د متحده ایالاتو حکومت پر اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې خپل عکس العمل ښودلې دی او شمنې کړې ده چې له مسکو سره به حساب کتاب وشي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ملي چارو د خبریال سټیف هرمن د رپورټ خلاصه به په دې اړه له سید سلیمان شانه واوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په یو مطبوعاتي بیان کې ویل چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لخوا لمخکنا پلان شوی جنگ لپیل کول نو رستا چې دی ویغټه تباہی او د انسانانو د ژوند د ځای کېدو سبب بشي ټول نړی د یوکرین لپاره دعاګانې کوي. د چهارشنبه په شپه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په یوې استراري غونډه کې د متحده ایالاتو سفیر میرمن لینډا ټامس گرینفیلد ویل دا یو داسې خطرناک وضعیت دی چې د امنیت د شورا د غړو عمل ته ضرورت
لري. and decisive way
متحده ایالات او زمون متحدین او زمون شریکان به په یو موټی او فیصله کوونکی طریقې ځواب ورکړي. نړۍ به له روسیې سره حساب وکړي.
ټاکل شوی دا چې بایدن نن د پنځشنبه د جی 7 یا د وو صنعتي هیوادونو د ډلې له مشرانو سره له خبرو وروسته پر تلویزیون یو وینا وکړي او د امریکا خلکو د باب د روسیې پر خلاف د نورو بندیزونو د لګولو په اړه توضیحات ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډه چپی 15515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. د امریکا ولسمشر د لویدیز مالی سرچینو ته د روسیې لاسرسي بند کړي او د هغه هواد په لویو بانکونو بندیزونه لګولې دي. ولسمشر بایدن وایي چې روسیې د نړیوالو قوانینو پر خلاف پر اوکراین یرغل کړی دی. په مخکې تفصیل ده
په داسې حال کې چې د اوکراین خلک د روسیې د برید لپاره ځان چمتو کوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه شخړې په حق له خبرګون وخود او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستۍ کړنې وغندلې.
دا د روسیې له خوا د اوکراین د اشغال پیل و، ځکه هغه یعنی پوتین د روسیې له پارلمان یا دوما څخه اجازه وغوښته چې وکولی شي دغه کار ترسره کړي.
ولسمشر بایدن د نورو تدابیرو ترڅنګ په دوه روسی بانکونو او څو سیاسي نفوذ لرونکو روسی سوداګرو باندې د بندیزونو د لګولو لومړی پړاو اعلان کړ.
موږ د روسیې د قرضې په خپلواکۍ باندې جامع بندیزونه لګوو. دا په دې معنی ده چې موږ د روسیې د حکومت هغه وړتیا له منځه یوړې چې وکولی شي له لویدیځو هیوادونو پورونه ترلاسه کړي. له دې وروسته روسیې نشي کولی له لویدیځو هیوادونو څخه مرسته ترلاسه کړي او زموږ په مارکیټونو او اروپایي مارکیټونو کې تجارت وکړي.
بایدن ټینګار وکړ چې د ناټو متحدین د روسیې د تیری په وړاندې متحد دي. هغه وویل متحده ایالات د جرمني له مشرانو سره نږدې کار کوي چې له روسیې څخه جرمني ته د نارت ستریم 2 د غازو د پایپ لاین کار مختولر نشي. لدې مخکې د جرمني صدر اعظم هم ویلي و چې که روسیه په اوکراین برید وکړي نو د پایپ لاین کار به ودرېږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا سره تر کتنې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خبریالانو ته وویل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په راتلونکې اونۍ کې نه ویني.
اوس چې برید پیل شوی دی او روسیې ډیپلوماسي په تمامه معنا رد کړې ده، په دې وخت کې دغه لیدنه کومه فایده نه لري.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل هم پروسی باندې نوې بندیزونه اعلان کړل او زیاته کړه چې مسکو ته به سخت زیان ورسوي.
نن موږ په دې توافق وکړ چې د روسیې د پارلمان 355 غړي چې له نړیوال قانون څخه د دغه سرغړونې او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت پر ضد رایه ورکړي زموږ د بندیزونو په لیست کې شامل وي.
د روسیې د پارلمان لخوا د روسیې پوسټ له هیواد څخه بهر د پوځي عملیاتو د اجازه ورکولو ته په کتو سره د چارو کارپوهانو امریکا غږ ته ویلي چې حالت ډیر جدي دی او پوتین غواړي چې د اوکراین اوسنی نظام له منځه یوسي.
پوتین غواړي چې د موجود وضعیت د لمنځوړلو لپاره ډیره لوړه بیه پرې کړي، کاغه بندیزونه وي او یا هم وینې تویونه وي چې د پوځي اقدام په پایله کې رامنځته کېدای شي.
متحده ایالاتو همدارنګه اعلان وکړ چې د ناټو د تړون د غړو هیوادونو د ختیځو پولو د دفاع د غښتلي کولو لپاره نور عسکر هم ورلیږي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. روسي اعلان کړی چې له بلاروس سره خپل پوځي تمریناتو ته دوام ورکوي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې دا پر اوکراین د یرغل لپاره یو بل مقدمه ده. لدې مخکې روسي ویلي وو چې تمرینات به د فبروري په شلمه پای ته رسي. نور تفصیل په دې اړه په رپورټ کې اورئ.
د بلاروس د دفاع وزیر ومن لچې په بلاروس کې د روسي پوځي تمرینونه دوام لري.
پټوله کې د دوی هدف دا دی چې د جګړې مخه ونیسي. کله چې زمونږ ولس مشرانو سره کتلې دي په دې اړه خبرې کړې دي، مونږ جګړه نه غواړو، هغوی مونږ ته غوږ نه نیسي او یا نه غواړي چې مونږ ته غوږ ونیسي. نو له همدې کبله د اړوندو ځواکونو یوه ډله جوړه شوې ده چې د اړتیا په صورت کې مناسب ځواب ورکړي.
ګډ پوځي تمرینونه د فبروري په 10 نیټه پیل شوي دي او لا معلومه ده چې روسي سرتیري به تر کله په بلاروس کې وي. بلخوا په پولند کې مش د بلاروس خپلواک ټلویزیون بلاست خبر ورکړی چې په بلاروس کې د سیمې د څار لپاره توغندوی و جوړه ځای پر ځای شوی چې اټومي وړتیا هم لري. د متحده ایالاتو او ناتو سازمان غړو د روسیې د پوځي تمرینونو د غزیدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د لیتوانیا د بهرنی چارو وزیر په بلاروس د لازیاتو بندیزونو غوښتنه وکړه.
مونږ باید په بلاروس باندې د بندیزونو د لګولو په برخه کې په مشخصو سکتورونو باندې تمرکز وکړو. هغه خالیګاوې باید په نښه کړو چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په څلورمې یا هم پنځمې بستې کې ورته پام نه وشوي. مونږ وینو چې دغه خالیګاوې د نفتو او پوتاشیم د سکتورونو په شان په مشخصو سکتورونو کې دي. مونږ په دې باور یو چې په دغو سکتورونو باندې د شپږمې بستې په ډول یا هم د تیرو بستو د زمینې په ډول نوي بندیزونه ولګول شي.
یو شمیر امریکایي څیړونکي په دې باور دي چې د پوځي تمرینونو د غزولو هدف د اوکراین پر وړاندې د روسیې د اردو لپاره د درېمې جبهې جوړول دي.
زه فکر کوم په بلاروس کې روسي ځواکونه ځکه حضور لري چې کچېرې د اوکراین پر وړاندې د روسیې یوه بله جبهه پرانیستل کېږي او یا په مشخصه توګه د کیف د نیولو پریکړه کېږي ورڅخه کار واخیستل شي.
یو شمیر نور څیړونکي وایي چې په روان کړکیچ کې د بلاروس کلتیا د حیرانتیا خبره نه ده.
کوم څه چې له زیات وخت راهیسې په ځانګړې توګه په تیرو څو ورځو کې مونږ شاهدان یو، دا دی چې الکساندر لوکاشینکو د بلاروس حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په بشپړه توګه روسیې ته سپارلې ده. د کار د زیات مودې لپاره دوام درلود، ځکه په واکې د پاتې کېدلو لپاره یوازینی لار د پوتین او کرملین غوښتنو ته تسلیمېدل دي. نو د یک شنبه په ورځ په بلاروس کې د نامعلوم وخت لپاره د تمرینونو غځول پر لوکاشینکو د پوتین کنټرول پیاوړی کوي.
په ورته وخت کې په تیرو څو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په بلاروس کې مظاهره کوونکو د بلاروس په سیاست کې د روسیې پر مداخلې نیوکه او اعتراض کړی دی. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبریږي. په منځنۍ صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1515.0
او 902 او 1 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د غربي هیوادونو او روسي ترمنځ کړکیچ ډېر شوی، د سودان د پوځ مشر ماسکاو ته ځي چې د روسي د جګپوړو چارواکو سره وګوري. د امریکا غږ خبریالې سامان خاطر په دې اړه د خرطوم نه رپورټ را لېږلی.
ټاکل شوی چې د سودان د پوځ مشر جنرال محمد همدان ډګالو ماسکاو ته ولاړ شي چې د روسي د جګپوړو چارواکو سره وګوري. د سودان د پوځي مشر په داسې حال کې روسي ته ځي چې د اوکراین پر سر د غربي هیوادونو او روسي ترمنځ جنجال ډېر شوی. جنرال محمد همدان ډګالو د سودان د نظامی شورا مرستیال دی او د چهارشنبه په ورځ روسیې ته د سفر کولو اعلان وکړ. غربي هیوادونه په اوکرين کې د روسیې د مداخلې لپاره کوشش کوي چې دا هیواد په سیاسي توګه منځوي کړي او شایي نور بندیزونه هم پرې ولګوي. د سودان د نظامی مشر روسیې د خپل سفر د هدف پاکله ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو په ټویټر یې یوازې همدبر لیکلي چې غواړي د سودان او روسیې ترمنځ اړیکې پراخي او همکاري لا کوي کاندي. د سودان د بارونو چارو د وزارت بیان خالد فرار روسیې ته د نظامی مشر د سفر پاکلوي چې دا سفر د غربي هوادونو او روسیې ترمنځ د تازه کړکیش سره هیڅ تړاو نه لري او د مخ څخه پلان شوی وو. هغه وایي
تاتي هذه الزياره في اطار اراده البلدين الصديقين في تقويه اواصر الصداقه والتعاون في شتى المجالات.
دا سفر د دوو ملګرو هیوادونو د ګډې ارادې د مخ کیږي. هدف یې په ټولو برخو کې د ملګرتیا او همکارۍ کوي کول دی. دواړه هیوادونه تاریخي او زړې اړیکې لري. دا سفر د مخې څخه پلان شوی وو او دا غت سره تړاو نه لري چې په اوکراین کې پیښ شوی. سره له دې چې د سودان حکومت د دې سفر د نورو اهدافو پاکله څه نه وایي، خو یو شمېر مبصرین چې د سودان او روسیې اړیکې څاري وایي چې دا ښکاري چې دا سفر د سوداګرۍ او پانګچونی پاکلوي. د سودان د نظامی مشر سره په دې سفر کې د هیواد د مالیه، قانونو، کرنې او مالداری وزیران هم شامل دي. مبصرین په دې هم باور دي چې د سودان او روسیې لپاره د اړیکو شکول یو ښه فرصت دی، ځکه چې دواړه د غربي هیوادونو لخوا د فشار لاندې دي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، سيړني او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیواله او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ماشومانو په پالنه، روغتیا او هغوی ته واکسینونو په تطبیق کې میندې تر نورو ډیر رول او مسؤلیت لري. یو شمېر مېرمنې او روغتیا پالنې وایي د لوستو مېرمنو رول تر نورو زیات دی، ځکه چې هغوی باید نالوستو میندو ته د واکسین په ګټو باندې پوهاوی ورکړي چې د خپلو کوچنیانو د روغتیا خیال نه ساتي. په دې اړه د ابوبکر علیزی د رپورټ اوریدو ته ساس پام راګرځو.
یو شمېر مېرمنې او روغتیا پالانې د کوچنیو ماشومانو پر روغتیا او دوی ته د واکسینو په کولو کې د باسواده مېرمنو رول موثر ګڼي او وایي باسواده مېرمنې نسبت هغو ته چې زده کړې نه وي کړي ستر مسؤلیت لري. دغه مېرمنې زیاتوي باسواده مېرمنې د ټولنې مهمه برخه ده او هغه شمېر مېرمنې باید د پولیو واکسینو په ګټو وپوهوي چې د واکسینو د تطبیق په برخه کې خپلو کمکینو ته پاملرنه نه کوي. په خبره د ماشومانو د پالنې ډېره برخه مورګانو ته ورتر غاړې ده، نو باید په سم ډول یې ادا کړي. فاطمه او هیله دوه لوستې مېرمنې دي. دوی د ماشومانو په پالنه کې د مور مسؤلیت ستر ګڼي او وایي میندې باید د خپلو ماشومانو روغتیا ته پاملرنه وکړي او د پولیو واکسین ورته په وخت سره تطبیق کړي تر څو ماشومان یې له دایمي معلولیت وژغورل شي. په وینا یې زده کړه لرونکي میندې باید په خپل کور او ټولنه کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره نور توصیې وکړي.
کچیر دی تعلیم کړی یو مور نو تبان چې دی خپل اولادونو ته درهمنه ما کوي چې دی خپل د صحت غم وخوري او اتمن دی خپل هغه کوچنی اولادونه چې دی نه پويږي واکسین ته ور باندې کوي هغه نور
منګ هر مور باید خپل ماشوم ته خپل ټاکلې وخت سره واکسین وکړي چې ترسو د فرج ناروغي څخه وژغورل شي. مور په کې ډیر زیات برخه لري چې مور خپل ماشومونه هڅوي واکسین ته ونه باسي کلینیکونو ته وي نسلی پلار خو نشي وړل.
روغتیا پال او هغه مېرمنې چې د واکسینو د تطبیق په کمپاینونو کې برخه اخیستې ده هم مني چې د ماشومانو ته د واکسینو د کولو په برخه کې د لوستو او نالوستو مېرمنو رویه او سلوک هم سره توپیر لري. دوی زیاتوي هغه مېرمنې چې لوستي دي غواړي خپل ماشومان په وخت واکسین کړي او په خبره یې نالوستي مېرمنې خپلو ماشومانو ته د واکسینو په تطبیق کې پام نه کوي او ځینې یې حتی د پولیو ضد واکسینو په تړاو د خلکو اورېدلې خبرې مني. سیما او غرڅۍ دوه واکسیناتو رانه دي.
لست مرمری چی کنا هغه سه مشکل لري ځکه هغه پیږي د واکسین په اهمیت چې واکسین باید څنګه وشي او څومره ګټوره د خپل ماشوم لپاره ځکه د پولیو او د یاد واکسین چې ډیره ګټوره ده ځکه چې ماشوم د مایبیت څخه جوړي.
لست مرمری خو پیږي تعلیم افته خلک دي کنه ځکه هغه په خپل واکسین کوي او ماشوم په خپل رضایت باندې راوړي او نالست مرمری خو نه پوهیږي چې هغه ورځي ماشوم چې راوړي وي هغه دي دا چې د ماشوم هغه کوي که نه خطرات رامنځته کوي ماشومان هغه کوي غورځي واکسین ته زړه نه کوي چې دی لږ ورته معلومات ورکړي پوخې هغه شي هغې په خپله واکسین کوي.
افغانه ټولنه هغه ټولنه چې لا هم پکې د ښځو د تعلیم پر وړاندې ډېر خنډونه پرمخ دي خو د تیر په پرتلا اوس د لوستو مېرمنو شمېر ډېر زیات دی. که لوستې مېرمنې د پولیو واکسینو د تطبیق په برخه کې نالوستو مېرمنو او کوچنیانو پر وړاندې خپل مسؤلیت سم درک نه کړي نو ډېری کمکین به مو د معلولیت پر رنځ اخته شي. ابوبکر علیزه، امریکا غږ آشنا رادیو، جلال آباد.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
او دا هم درونه خبرونه روسي رپورت دی. یوې نړیوالې رسنۍ د تحقیق له مخې چې 40 هیوادونو ته کتنه کړې ده په کینیا کې د خبریالانو ضد کار په ځی کې د جنسي زورونو تر ټولو لوړه کچه راپور شوې. ویکتوریا امونګا نور د نایروبي کینیا نه امریکا غږ لپاره رپورت را لېږلې چې له نظرانی یوسفزی اوري.
د کینیا په یو رسنۍ کې د خپل مدیر سره د کاتونی کوریا منفی تجربه په جرنالیزم کې د کار لپاره د هغې پلان بدل کو. هغه وایي
trying to pitch an idea to him and he was just looking at my hips.
زه هغه ته په خپل رپورت باندې د یو نظر وړاندې کولو لپاره لاړم او هغه یوازې په کستی توګه زما بدن ته کتل. په کستی توګه یې دغه کار کاوه. زه دا هغه سره خبرې کوم خو هغه یوازې زما شونډو ته ګوري او زما سینې ته ګوري او زما مخ ته نه ګوري. کوریا دوه کاله په همدې رسنۍ کې کار وکړو. هڅه یې کوله چې خپل مسلک د جرنالیزم په لړ کې پیل کړي مګر هغه وایي چې د مدیر لخوا د جنسي پرمختګ رد کول د هغې لاره بدله کړه. د هغې زورونکي د هغې د مسلکي ودې او پرمختګ سره علاقه نه لرله. کوریا وویل
He did not really care whether I published or not. He did not even sweat or struggle to
هغه واقعتن پروا نه لرله چې آیا زما لیکنې او رپورټونه خبرې کړي او کنه. هغه ته دا هیڅ مشکل نه و چې حتی ما ته وایي چې یو ځانګړی رپورټ جوړ کړم. تاسو ګورئ زه تقریبا د وی ټرافي په سیر د هغه مخې ته په میز باندې ناستم. خو د کوریا په خوانی مدیر امریکا غږ ته وویل چې دا اداوې د خندا وړ دي او کوریا ته یې وړاندیز وکړو چې پولیس ته دې رپورټ ورکړي. په هر صورت د کوریا تورونه داسې نه دي چې بل چا نه دي کړي. په کینیا کې د سروې شو خزینه خبریالونو شاوخوا 15% وایي چې دوی د فزیکی یا لفظي زورونې سره مخامخ شوي دي. د هیواد په کچه کینیا د 40 هیوادونو په منځ کې د زورونو تر ټولو لوړه کچه لري. د سړنه دا هم وایي چې په ټولنیزه توګه خزینه خبریالانه په سلو کې 3 اتیا پیخی نه رپورټوي.
قدر من اوریدونکو د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. مننه چې تر دې شویم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدئ. خو له یاده مباسی خبرونه لا هم ادامه لري. د روایت امروز خبرونه د میرویس رحمانی په کوربه تو په لنډو شیبو کې پیل کیږي. خدای مالشه.